وروست عملیات وکړي چې ولسی خلک ځخه ووځي. فلوجا د عراق لومړی ښار و چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش قبضه کړی و.
دا و بوریوال کاکل چې تاسو ته د دې غړي د خبرونو لنډیز وړاندې کوس. پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زمونږ خبریال احمد الله د ځنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د مسلم لیگ نون حکومت د درې څلوېښت کاربه پنځه اربه روپو خپل څلورم بجټ په قومي اسمبلۍ کې پېښ کړو چې پکې خساره دولس کاربه شپاړس اربه روپۍ ظاهره کړې شوه. په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې لس فیصد اضافه وکړې شوه او د مزدورانو کم نه کم اجرت څوارلس زره روپۍ مقرر کړې شو. ورسپانه لیکي چې په بجټ کې د زراعت د ترقۍ لپاره مثبت او تعمیري ګامونه د پورته کولو اعلان وکړې شو. که حکومت په تېرو کلونو کې د زراعت څانګې لپاره کار کړی وي نو دا نقصان به کم نه کم شوی وي. حکومت له پکار دي چې زری څانګې ته ترقی ورکولو لپاره دی په سرکاري کچ کوټلي ګامونه پورته کړي. ورسپانه لیکي چې حکومت له خوا د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو او پنشنو کې اضافه یو ښه کار دی خو د اضافه موجوده شیډول صحیح نه دی. د اول نه تر پنځلسم ګریډ ملازمینو په تنخواګانو کې زیاته اضافه پکار وه ځکه چې دغه ملازمین د کم وسایلو او ګرانۍ له وجې زیات متاثره کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې موجوده وخت کې خو اپوزیشن بجټ مسترد کړو خو په راتلونکو وخت کې چې کله په بجټ بحث شروع شي نو ښه تجویزونه به مخې ته راشي. حکومت له پکار دي چې مثبت او تعمیري تجویزونه په بجټ کې شامل کړي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د خزانه وزیر بجټ پېښ کولو پر وخت وویل چې ملکی معیشت تر اپې خطرات کم شوي دي او ملک د ترقۍ په لار روان دی. ورسپانه لیکي چې په ملکی او غیر ملکی قرضو سود ورکول یو لوی چیلنج دی او په تیرو نه هم شتو کې په قرضو د سود ورکولو په مت کې حکومت ډیر لسکر به یو او یا اربع روپۍ ورکړي دي. نو په کار ده چې حکومت د نوره قرضه نه اخلي او د معیشت د ترقۍ لپاره د ګامونه پورته کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې شناختی کارت په درسته نړۍ کې یو مهم او حساس قومي دستاویز ګڼل کیږي. د شناختی کارت جوړولو قومي ادارې نادرا د سمارټ شناختی کارت فیس د 1500 روپو په ځای 400 روپۍ کړو کم چې د ستاینې وړ ګام دی. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې شناختی کارتونو سره سره د بیلونو ادایګي نظام کې د اولس لپاره زیات نه زیات اسانۍ پیدا کړي ځکه چې د بیلونو ترلاسه کول او د دې جمع کولو نظام هم د شناختی کارتونو ترلاسه کول لو پشان د اولس لپاره یو مشکل کار دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د افغانستان په هرات ولایت کې د سلما ډیم مکملېدو نه سره د هند او افغانستان تعلقات لا نور ښه شوي دي او دغه منصوبه به د سیمې په پرمختګ کې هم مهم رول ولوبوي. بلخوا ډیلی ټایمز لیکي په پاکستان کې په کار دي اسلامي نظریاتي کونسل په خزو د تشدد خلاف هم څه بیان ورکړي او دغه د مخنیوي لپاره کار وکړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی د فرخنده اسد ناورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي په افغانستان کې د هند په مرسته د جوړ شوي سلما برېښنا بند پرانیست وکړه. دغه ډیم په 300 میلیونه ډالر جوړ شو چې د هند لخوا په افغانستان کې د سرمایه‌کاری یو تازه مثال دی. دغه ډیم لومړی د هرات په غربي سیمه کې په 1906 کال کې جوړ شوی و خو وروسته بیا په جګړو کې وران شو او اوس د هند او افغانستان سناسو 1500 انجینرانو په مرسته بیا جوړ کړل شو. افغانستان ته د تلو وړاندې وزیر اعظم نریندر مودي په ټولنیزو رسنیو وویل دغه ډیم د هند او افغانستان د دوستۍ یوه نښه ده. له دغې سره به د افغان ولس کورونو ته رڼا ورسي، ډیرو ته به روزګار ترلاسه شي او دغه به د سیمې د پرمختګ یو سبب وګرځيږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په تیر یو کال کې د هند سره خپل تعلقات د پاکستان په مقابل کې ښه کړل. د پاک افغان اړیکې په دې وروستیو کې په کابل او نورو سیمو کې د تراګر بریدونو او پر پولا د شخړو لوج یو ځل بیا خراب شوي. ولی بلخوا اشرف غنی وایي هند یې په سیمه کې یو ډیر ښه ملګری دی او غواړي د دغه هیواد سره په ګډه د سیمې د پرمختګ لپاره کار وکړي چې یو مثال یې سلما ډیم هم دی. هند پر دغه هیواد کې تر اوسه د یو اربو ډالرو د بیا ودانۍ په مختلفو پروژو کار کړی دی او وزیر اعظم مودي وایي د سلما ډیم سره به 15 اویا اکړه ځمکې ته اوبه ورسیږي او دا به د افغانستان د راتلونکي کې لپاره یو ګټوره منصوبه وګرځي کی. هند په افغانستان کې د سړکونو د جوړولو په یو شمیر منصوبو هم کار کوي. بلخوا ډیلی ټایمز په خپل یو اداریې کې وایي په پاکستان کې له هغې وروسته په اسلامي نظریاتي کونسل او دغه ادارې په قانوني حیثیت تنقید پیل شو کله چې دغه کونسل مشر مولانا اختر شیرانی وویل یو خاوند کولی شي چې خپل ښځه په ورو ووهي. اسلامي نظریاتي کونسل په دې اړه ډېر وضاحت هم ورکړ چې یو سړی په کومو حالاتو کې ښځه وهلی شي، خو په دې اړه یې څه ونه ویل. که چیرې غلطي د سړی وي نو بیا به ښځه څه کوي او یا بیا څه کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي دا خو یوازې ښځه نه ده چې غلطي به کوي، که چیرې سړی څه غلطي وکړي نو آیا په قانون کې د هغه لپاره څه سزا شته او یا پرې تر اوسه مولانا شیرانی څه بیان ورکړی دی؟ ډیلی ټایمز لیکي د داسې قسمه بیانونو سره په اسلام کې د ښځې رول او حقونو ته زیان رسیږي او بیا په یو انسان تشدد د اسلامي تعلیماتو خلاف خبره ده.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
او اوس وخت شوه دی د باختر استوري خبرونه کلتوري خبرونه دا چې تاسو لپاره هر اونې زمونږه همکار باز محمد عابد تیاروي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عابد يم او د باختر استوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننې خبرونه کې به د پښتو ولسی سندرو لډلې بغټیو باندې یو ریپورت ولرو. بیا به د پیښور پونتون پښتو اکاډمۍ له مشر پروفیسر نصر الله وزیر سره د اکاډمۍ په کارونو د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به لزوان سندرغاړي جاوید امرخیل سره د هغه په پن لنډیشان مرکې ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو. پښتو ولسی شاعری بیلابیل ډولونه او وزنونه لري چې پخوانی ولسی شاعرانو جوړی کړي او له وخت سره سم سندرغاړو ویلي او له یو نسل نه بل ته پاتې شوي دي. خو په دې وروستیو وختونو کې کتابي شاعرانو پام نه دی وراړولې او ولسی شاعران هم د پخوا پرتله یا خو نشته او یا هم ډیر کم په نظر راځي. د ولسی شعر له ډولونو څخه یوه هم بغتۍ ده چې پام نه دی وراړول شوی. دا چې وسنی شاعران ولې د ولسی شعرونو جوړولو ته پام نه اړوي دا پښتني سوتنو لیکوالو په دغه ریپورت کې را جواب کړی دی. ولسی ادب په عامه توګه په دوه ډوله دی چې یو ته نظم او بل ته نثر ویلی شي. بیا نظم هم په دوه ډوله دی چې یو ته عام او بل ته خاص ویل کیږي. عام نظم هغه دی چې شاعر معلوم وي او خاص هغه دی چې شاعر معلوم نه وي. خاص نظم په دوه ډوله دی، یو هغه چې شاعر باسواد وي او بل هغه وي چې شاعر بې سواد وي. بغتۍ بیا په دواړو کې ځای لري، ځینې باسواده او ځینې نیمه باسواده شاعرانو جوړې کړي چې دواړو ته یې د ولسی ادب یو جز ویل کیږي. پخوا به بغتۍ د محلي سندرغاړو لخوا په ودونو او د خوښیو په محفلونو کې ویل کېدي، خو اوس نه د شاعرانو لخوا بغتۍ جوړیږي او نه هم محلي سندرغاړي بغتۍ وایي. خدا چې د بغتیو جوړخ څنګه دی، د ننګرهار پونتون د ادبیاتو پونځي استاد محمد داوود وپا چې خپل هم فولکلوري ادب تدریسوي د بغتیو په جوړخ تر دوايي.
بغتی چې دی دا چوست ویل کیږي، اول یو کسر لري یعنی مطلع په روزي استلا او به بندونه لري او هر دری مصرې ورسته دا کسر د مصری قافیه تکراریږي. هغه نو دوه مصری یو بیت، مثلا د مازیګر او بوله مسته په نخرو راځي، شورې د ګنګرو راځي، د مازیګر او بو ته لاړه خسورایي غندلې غاړه، مین امن د سر غواړه، د سویلو ورپسې ډله د سورو راځي، شورې د ګنګرو راځي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد بابرک میخیل وایي بګتیو ته پخوانیو ولسي شاعرانو ډېر پام اړولی و، خوس شاعرانو لپامه غورځولی دی.
بغتای د ولسی ادب د یو خژانر پتوګه چې زمنګ ولسی ادب ژوندې ساتلی دی په تیر کې، زمنګ نیمه ولسی شاعرانو د ډیر پام کړ. مګر متاسفانه زمنګ وسنی شاعران دې ته هیڅ پام نه کوي. ډیر کم به یې هغه شاعران چې ولسی شاعری کوي یا نیمه ولسی شاعری کوي هغه ورته پام اړوي. زما هیله دا ده چې دغه فورم د یاد نه وباسي، ځکه دغه فورم دی چې زمنګ ولسی ادب لږ تر لږه د ولس یو ښه انځور پکې وړاندې شوی دی.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې هونځي استاد زیاورامان اسرت وایي چې د بغتیو پورم تر سړیو زیات خزو پاللې دي.
دغه فورم نسبتا سړیو ته خزو ډیر پاللې دي. په ودونو کې تاسو وګورئ چې د خزو اکثره سندري وایي، د پلاسو کې و یا شپک سندري به دغه د بغتی، ځکه یو ډول خوځند حالت غواړي چې په دې ودونو یا محفلونو کې جوړ کی. لیکلي یو ډول مهارت غواړي، مهارت دې دار چې سړی به تاسو شرطي شي، عادت شي ورسره، ډیر د بغتی اورېدلې او د دې ډیر اورېدل مخې تر تحصیل لاندې راغلي او د خپل بغتی ورته جوړ کی. د فن لمخې او هم د تخنیک لمخې ممکن بغتی وری کو لیکلو کې به ستونزې سره مخامخ شو، ځکه ډیره اراده نه کوي چې موږ بغاتی وری کو. نسبتا غزل ته، نسبتا سلوریزو ته، قیتو ته، قصیدی ته بغاتی لیکل سخت دی، ځکه تخنیکی دغه لري، پروسیجر لري، تخنیک باندې سړی ذهن سر نه خلاصيږي.
بغاتی د خاصو ولسی سندرو په لړ کې یو ډول دی چې په خوا به محلي سندرغاړو ویلي او خلکو به په شوق اورېدلي. بغاتی د ویلو خاص انداز لري چې له چاربیاتو لوبو بدلو او داستانونو یې را بیلوي. په چاربیاتو کې معمولا لوړ غږ کارول کیږي، خو بغتۍ په روان ردم سره ویل کیږي او ځینې وختي محلي سندرغاړي د چاربیاتو لوبو او بدلو په منځ کې هم وایي چې ساز ته یو نوی انداز ورکوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له 1955 میلادي کال را په دی خوا چې پېښور پوهنتون کې پښتو اکاډمۍ جوړه شوې، تر دې دمه یې د پام وړ کار کړی او لا هم د پښتو ادب د بډاینې لپاره کار کوي. د پښتو اکاډمۍ اوسنی مشر پروفیسر ډاکټر نصرالله وزیر چې د تیر یو نیم کال رئیس د پېښور اکاډمۍ مشري کوي، له ده سره مو د ده په حضور کې د اکاډمۍ د کړو کارونو په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته را بولم.
وزیر صاحب، تاسو چې د پېښور پښتو اکاډمۍ د ډایرکټر په حیثیت د 2015 نه تر دې دمه کار کوئ، کدا راته ووایئ چې ستاسو په موجودیت کې چې د اکاډمۍ کوم نیمګړي کارونه پاتې وو، تر کومه هغه پوره شوي دي او څومره نور ضرورت دی چې هغه نیمګړي کارونه چې پاتې وو پوره شي؟
مننه. زه لکه په 14 جنوري 2015 کې راغلی یم، زما تر مخه چې څه شوي دي هغه شوي دي، هغه یو وخت پرستای څه چې زما ته کار کول زما د پاره ضروری ښکارېدل او کول یې ضروری وو، هغه کې په لومړی سټیپ کې ما چې کوم پښتو جرنل وو یا پښتو رساله وه، هغه د 2012 او 2013 نه دغه سپاتې وه، په ځای ولاړه وه. په اول شروع میاشت کې مې په هغې کار شروع کړ، بیا مې هغه د هغې چې کومه ګڼې پاتې وي د تیرو کالو هغه مې په ترتیب کړلې او اوس پورې شکر هغه خپل وخت ته ورسېدلې. یعنی جولای نه دسمبر 2015 پورې زمونږ غونډې ګڼې مکمل شوې، هغه په ترتیب شوې. بیا مو د دې څومره زمونږ رسالې چې د هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد سره کم وخت نه مونږ تړل شوي وو، د هغې یو ضرورت وو چې د هغې اشاریه تیارول وو، هغه اشاریه مې تیاره کړله، دوه دوې میاشتې په هغې ولګېدلې، ترتیب مې کړله او اوس دا دوې میاشتې کېږي چې هغه له چاپ راوتلې ده.
وزیر صاحب، د اوږدو کلونو راهیسې د پښتو په ډکشنری باندې کار را روان دی، آیا ډکشنری اوس تکمیل شوی؟ که تکمیل وي د چاپ مراحل یې څنګه دي؟
له 1955 نه چې کومه اکیډمي جوړه ده د پښتو ژبې ډکشنری، چې د پښتو اکیډمۍ په حدود کې کومه شروع ده پښتو ژبه په نامه باندې، دا په 15 جلده کې یو لغات وو، په دې باندې لاغه وخت نه کار شروع وو د دې 12 جلد مخ کې چاپ شوی وو په لاس لیکل یعنی کتابت په غو باندې د 12 جلد د ماتر مخه محترمه ډاکټر سلمى شاهين بیا په کمپوز د اوس کمپیوټري دور چراغلی دی اغه چاپ کړی دی 12 جلد دوه جلد غرض مې دا چې ما ته پاتې نو ما د هر څه سره چې یعنی هیڅ وسایل نو سره مسایل رته زیات وو دا دوه جلد باندې مې فوري تور باندې کار شروع کړ او دغه دواړه جلد مې کمپوز کړل کله چې ما دغه دوه جلد سره یو ځای کړل یو شپږ سوه اویا اتیا داسې سفیر راغې او بل اووه سوه نه او نیم سوه نه زیاتې سفیر راغلې دا 14 او 15 دواړه جلد اوس مکمل صورت کې کمپوز را سره پراته دي خو مونږ چې د چاپولو کوغه وکړله اراده نو زمونږ د ډیرو ملګرو په رای باندې چې که په دې دوه جلدونو باندې مونږ کمه خرچه راځي نو دغه او څه نور ورسره ګډه کو ولې نه مونږ دغه پښتو ژبه لغات په یو جلد کې سره یو ځای کو نو ما دغه اوس پښتو ژبه لغات باندې کار شروع کړی دی چې یعنی اوس تازه وخت کې مونږ پې لګیا یو دغه مونږ د اول نه ونیسه تر 15 جلد پورې دا غونډه په یو جلد کې په کمپوز حالت کې کمپوز کوو او بیا به آنلاین دراځي
آنلاین دا یعنی چې دا به انټرنیټ ته ورکول کیږي او په ټوله نړۍ کې به دې نه استفاده کیږي
بالکل بالکل همدغه سي دا به آنلاین شي او هر چا ته به ویډیا وي او تر ټولو پښتو چې څومره اوس پورې لغتونه چاپ شوي دي د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون والا ډېر غټ زخیم قیمتي او ښه معیاري لغت دی دا چې کم د پښتو اکیډمۍ دی دې دپاره مونږه اوس کمپوزینګ مرحله شروع ده انشاءالله دا به تر اګست پورې ختم شي د پیسو په اوله سره هم صوبایي حکومت او بالخصوص زمونږ دلته صوبایي حکومت کې سینیئر صوبایي وزیر چې د سکندر شیرپاو هغه را سره ویلي دي چې هر څومره کیدلی شي هر څه کار چې د اکیډمۍ وي زه درته تیار یم او هغه ډېر مشکل حالاتو کې هغه را سره مرسته هم کوي او راته ولاړ وي مخې ته
وزیر صاحب د ډکشنري کار یعنی دغه 15 جلد چې تاسو چاپ کوي او یې آنلاین کوي د ډکشنري کار به پای ته ورسیږي
دا به آنلاین هم شي غونډ یو 15 نه دا یو نه ونیسه تر 15 جلد پورې چې څومره دي دا به چاپ هم شي په هارډ شکل کې او بل به آنلاین شکل کې خلکو ته
د باختر ستوري ګرانو مینوالو ځوان سندرغاړی جاوید امرخیل چې په تیرو څو کلونو کې د پام وړ سندرې وویلې وایي چې د شوق له لارې د موسیقۍ ډګر ته رادنګلي او په دغه برخه کې په غایب کې وتلی سندرغاړی ارون باچا خپل استاد منلی دی له ده سره مو د ده په هنر یوې مرکې ته رابولم
ښاغلی جاوید امرخیل دا خو ټول منی چې یو هنرمند د سیمې پورې محدود نه پاتې کیږي او بیا هم که تاسو ووایئ چې د افغانستان د کوم ولایت سره تعلق لري او فلحال چیرته اوسیږئ
عابد صاحب سلام کوم او مینه وړاندې کوم ټولو اورېدونکو ته او زما خپلو مینهوالو ته ښه خبره ده چې زما د ژوند سره او زما د شخصیت سره خلک آشنایي ولري بلد شي زما تړاو د پکتیا سره دی په قوم زازه یم زما د پلار او د نیکه د خاپوړ ځای دی
تا هم خپلې خاپوړې په هغه خاوره باندې کړي دي که نه بیا د افغانستان کوم بل ولایت ته راغلي یې
په کابل کې ما د نړۍ ته سترګې پرانیستې دي خو بیا په اوکراینه کې لاړم خپل کلي ته زازوی ته لاړم نو بیا یولس کال هلته بالکل ما هم وخت تېر کړی دی
امرخیل صاحب دا راته ووایه چې ښوونځی دې د سویم ټولګي پورې ویلې
دلته به زه ووایم چې بدبختانه د بعضې مشکلاتو له امله نه یم توانېدلی دغه خزما شوې دي تر یو رسم سنف پورې اخو بیا الحمدلله چې زما دوستان زما خخ ملګری هغه تل ما حڅوي دي ته حڅولې ما ناوي په برکت زه بالکل آزاد متلر ما د سیوړو کې کتابخانه کتابتون ورته ما په کور کې مې د فرزان ته جوړ کړی دی چې تر څو مطالعه وکم او ډېر لا سره ونه ورم اورې معلومات لرم
او کدار ته وایي چې سندرو ته کل راوته
هو په وینه کې خو مې و نازل نه را سره دا هنر یو هنرمند کڅو کوي چې دا جوړیږي په زور خدای امکان نه لري هنرمند خدای او پنځوي د مور په بطن کې هنرمند وی تر دا اوسه پورې زمانه وتلې په ځان کورونه کې د هیڅ هنرمند نه ده خوند راکو د ماشوم ته نه دا خوګه خاطر زمانه لپاره کله چې ما حکیم جان فریدی سی باوریدلو چې هغه زمونږ ولسی شاعر دی بیا د بخبل شنو بخبل اواز ویلې کله مې چې د بخار او بازار کې لیدلو د خلکو مینه ورسره ما به مختل چې زم کاش کې د څوک وسیګم چې د خلکو په جوړو کې ځای ولرم نو ما غو چې زم هنرمند شوم او سندغړی شوم
که اوس را ته دا وایي چې د کومې سندرې چې تا ویلې دي خلکو خوښې کړي دي ستا به کې کومه سندره خوښه ده چې ته غواړي چې د نورو خلکو غوندې په مینه واوري
یوه خبره چې ضروري ګڼم زه چې هر کله سندرې زه ما کمې ویلې دي تل مې کوشش دا کړی تر څو یو ښه انتخاب وکړم د ښه شعر او بیا ورسره په خوا کې د یو ښه کمپوز همداسې موسیقي خو هر کله چې خلکو راته ویلي دي او د خلکو پیژنګلي ما سره جوړه شوې ده لکه باران مې په زړه خوږ خوږ ورېدلې راغلې عمر دې ډېر دی همدا اوس مې یادولې راغلې یوه دا سندره ورسره په خوا کې زمونږ عظیم شاعر خوږ استاد پیر محمد کاروان صاحب چې هغه یو نظم لیکلی و بې سواده لکه لی لري د غره ګورګورې داسې خوږې دي لکه شکرې زه یو ماشوم یم ټوکرې په غاړه څپلۍ مې پرې دي یوه نه دواړه نو ډېر زړه ته را پریوځي دا دوه سندرې
که دا راته ووایي چې د هنر په میدان کې دي زده کړه له چا نه کړې ده استاد یې څوک دی
تر دې د مخه خپل پروردګار زما څښتن په ما لورینه کړې ده ما ورته د موسیقۍ مکتب ویلی دی هارون پاچا صاحب د دې یاد په خیر وي ډېر مې اورېدلی دی واقعاً چې ډېر کمپوزونه یا راګونه چې ما اورېدلي دي د ده په سندرو نه چې مثال یو راګ په یو سندره ما اورېدلې په یو راګ کې بیا مې دوستانو سره مشوره پې کړې ده چې راګ کم دی لکه نظر محمد ضرور شو یا ماسټر علي حیدر شو یا ورته نور ملګري دي ته دوی سره په مشورو هغه ډېر اورېدل خو زما په هنر کې لکه 80% د هارون پاچا لاس کېدلی شي
ټوکره په غاړه سپلے می پری دی یوان دوڑا سپلے می پری دی یوان دوڑا سپلے می پری دی یوان دوڑا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا د آباد وسي
امن مینا او رورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دوی
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادمه تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې تو جهت خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته باشا خان مال یو کافي راغ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یان سپه خواره زایا خو دې
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اسمان تدی بار
چینی سترگی پری خوشکی چی ارمان چینی سترگی